کو د تل لپاره به د بل په وګو باندې پراته وسی.
د تاسې په نظر علماو ته څه کول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې د خلکو منځ کې خپرېږي او اصلا هیڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علماو دنده او د علماو مسؤلیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زمونږ دینی عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوه کړي او مسلط شي. اول باید خپله پوهه ولرو. دویم دغه پوهه باید مونږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زمونږ اورېدونکي دي، هغه څوک چې زمونږ مقتدیان دي، هغه څوک چې زمونږ علاقمندان او شیقین دي، زمونږ خبرو ته غوږ نیسي، باید هغوی ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا د مونږ دنده ده، د عالم وظیفه ده. زمونږ دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او مونځ او د روژه وخیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و. هغه وایي ما انزل الله هدا الا انزل له شفاء. الله هیڅ یو مرض نه ده پیدا کړی مگر دغې دپاره یې علاج پیدا کړی دی. مرضونه پیدا کیږي، علاجونه یې پیدا کیږي. نو چې مرض شته ده نو علاج هم شته ده. دغه طبابت نبوي طب چې مونږ او تاسو ورته وایو، نو علما مسؤول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسلام له خوا نه مونږ ته راپاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زمونږ علما بحث کوي چې هغه هم د طب یوه برخه ده، ولې په دغه موضوع کې چې صحت زمونږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده او رسول الله صلی الله اسلام بلکه اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکی او د طهارت یو دین دی. د نظافت او د پاکی او طهارت د دې معنی ده چې میکروبونه، جراثیم باید له منځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرې، سالم وجودونه ولرې. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل، پوره عقل، سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه سیا ماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بلاخره هغه دوی مایوب سي. دغه سي کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل شوی؟
که چیرته تثبیت شي چې یو څوک دغه سي حرکتونه کوي، شران دی به تعزیر شي، داسې خلک به تهدید شي، اول به توصیه شي، تربیه شي. کنه کېږي د دغه سي خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کېږي، دا د ابد لپاره بندي کېدل شي، ځکه د خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسؤلیت د څه شي لرو؟ یو څوک به موږ ته هر شی وایي، یا موږ به ومنو؟ موږ به هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعور ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت درو دې خبرې، ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکم، ولې زه خپل صحت له لاسه ورکم، ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکم؟ الله تبارک و تعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوق باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو، نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي، په هغې کې صحت یوه لویه مهمه موضوع ده. په هغې کې اخلاقي تربیه، په هغې کې ایماني تربیه، په هغې کې عملي تربیه، په هغې کې فزیکي تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، نو ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي، که موږ په هغې باندې تحقیق او ریسرچ وکړو تر کومه چې تروسه پوری شوی دی، دغه معنی هم درنه چې هغه انسان ته مضر تمامیږي. بل خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا دغه مسلک ده، دا دغه وظیفه ده او دا دغه دنده ده، په همدې مورد هغه زده کړې کړي دي، موږ ولې دا خبره ته غوږ نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبره ته غوږ نیسو؟ نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبره ته غوږ نه نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چا ته داسې مشوره او نظر ورنکړو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. ښه مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپلو ژبو باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ ده چې بیا به په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تېره مور او پلار چې داسې کسانو خبرو ته غوږ نیسي چې ورته وایي دغه واکسین که په بچي باندې ولګوي دا حرام دی، دا خبر مني مور پلار؟ دوی ته خپله تاسو څه وایي؟
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي، او د دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګوډان کیږي، او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پنډ ګرځي، آیا دوی د هغې په وړاندې مسؤول نه دي؟ آیا د دوی وظیفه دا نه ده چې دوی خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي او په مانوي لحاظ باندې دا د والدینو مسؤلیت دی. که چیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کی، صحیح ساتنه او حفاظت ونه کی، دی د په وړاندې باندې مسؤل دی. د بیلګې په ډول باندې د عمر جنو په دور کې یو سړی راغی د خپل زوی نه شکایت وک چې زمې د زوی وهله مو جنگ را سره وک، د پلار سره حقوق دی؟ نو هغه تر څو چې امیرالمومنین عمر جنو سره خبرې وکي، هغه ته سزا ووروي، نو غورته چې امیرالمومنین زم د خبرو حق لرم کړي درم، غورته بالکل د خبرو حق لري، خبرې دی وکړه. زوی ورته ویلی ورته ویلی چې ما ما ته دا وایي چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې.
بله.
نو هغه ورته ویلی چې حق یې دا ده چې پیدا شي سم نوم ورته کیږي، اسلامي زده کړې ورباندې وکړي او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویلی چې ته زما د پلار نه پوښتنه وکړې ده ما ته نوم څه شی ایښی دی، ده په ما څه زده کړې کړي دي، آیا ده ما ته واده کړی دی. وخت چې پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري، په ټولنه کې د تجربې له مخې که چېرته یوه مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي او دا ماشوم کله چاړه په لاس کېږي، کله اور په لاس کېږي، کله نغري ته روانوي، کله د بخاري او چری خواته وړاندې کېږي، اور ته ځان وړاندې کوي، نو که دا مور بې تفاوته پاتې شي، بې کفایته پاتې شي، نو دغه به خپل ضمیر ته ملامته نه وي، آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامته نه کړي؟ همدغه شکل باندې یو طفل چې نه پوهېږي دا باید له خلکو نه واوري، دا باید خبرې ته غوږ ونیسي چې زما د دغه اولاد مسؤلیت زما په غاړه باندې څه شی دی. تنها هغه ته ډوډۍ پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کوم کمال نه دی. بهتره دا ده چې موږ اولادونه باید سالم وروزو، موږ اولادونه باید سالم تربیه کړو، د هغې په هره برخه باندې باید موږ او تاسو غور او فکر وکړو تر څو چې ټولنې ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کړو تقدیم.
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامون امی ومانے
خدا کو بخیر چوک غاغاوری دلته ډاکټر مسیغه دواخانه بیا د سترتول کې بل دواخانه ته مورزه دغه دواخانه ته ورس
د یو تن خبرې مو واوریدلې چې د زینو ډاکټرانو د نقصي لیکلو نه شکایت کاوه. یو شمیر نور بیا وایي چې ډېرې درمل بې کیفیت دي. نن په همدې حق له خبرې کو. په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي زین ډاکټران داسې نقصي لیکي چې درمل پرته ل خپل درملتون په بل ځای کې نه پیدا کیږي. ورپسې د بې کیفیت دوا پاړه د خلکو ګیلې تاورو. د خبرونه په اخر کې مو د روغتیا وزارت له مرستيال سره مرکه کړي. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي ده.
قدر من اوتون کو په دې ورسته یو کې یو شمیر کسان د زینو ډاکټرانو له شفري نسخو او بی کیفیت درملو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په کورنیو کې د کمزور اقتصاد له امله د ناروغۍ پر وخت د درملنې لپاره پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي. ډاکټر ته چې ورشي د بې شمیره معایناتو سپارښتنه ورته کوي. کله چې درمل اخلي په داسې لیک لیکل شوی وي چې پرته د ډاکټر له خپلې دواخانې بل څوک نشي لوستی. له ډېرې سختۍ او سرګردانۍ وروسته په دې توانیږي چې دوا واخلي. بیا درمل د دوی په وینا بې کیفیت وي. په پیل کې د کارتیناو د اوسیدونکي اجمل خبر نوموړی وایي یو خو خپله په خط نه پوهېږي، بل ډاکټران داسې نسخې ورته لیکي چې لوستي کسانې هم نشي لوستی.
خدای که بېخي څوک غږاوري دلته ډاکټر مسي هغه دواخانه بیا داسې درته ویلي چې بلې دواخانې ته مه ورځه دغې دواخانې ته ورسه اوري چې هر څه راته ویلي چې موږ یې واخلو جب کې یې واچو کاشکې موږ خط زده وای چې ډېره ګنده یې مغه وای ښه ده صحیح ده نو کله تاریخه تېره دوا راکړم موږ نه پیپیږو.
اکثره کورنۍ کمزور اقتصاد لري. دوی د درد پر وخت ډیر په مشکل دومره پیسې پیدا کوي چې ډاکټر ته ورشي. د پغمان اوسیدونکو اجمل وایي چې په هر درملتون کې د دوا قیمت فرق کوي. داسې هم شوي چې د شلو افغانۍ دوای ور باندې په سل خرڅ کړي.
خو معلومه ده چې پیسو د پر ادا کار کوي. یو دارو چې په یو قیمت یو ور کوي اماغه دارو بل ځای واخله په بل قیمت یې درکوي. ډاکټران یو شی چې په 3 روپۍ راځي په لاس خرڅوي. صحت ته تاوان رسوي، اقتصاد ته تاوان رسوي.
او یا کلن حاجی سید عمر وایي چې میرمنې د زړه ناروغي لري، د درملنې لپاره پیسې په پور اخلي. کله چې درمل اخلي دا چې بې کیفیت وي تاثیر نه کوي.
کوم دوایی کنه بې کیفیت له پاکستان یا له خارج چې راځي بې کیفیت دوا راځي، که نسخه او معاینات صحیح هغه دوایی تاثیر نه لري. خو دغه مشکل سره ټول افغانستان به سره گرفتار ده چې بیخي نه یي لفظه به ورته پیدا کوي، نو که قرض یې کوي او که مریض به کور کې درته پروت وي.
شفري نسخه بیا تر ټولو لوی مشکل دی چې هم وګړي ورسره مخ دي. اکثره ډاکټران داسې درمل لیکي چې پرته له خپل درملتون څخه بل ځای نه پیدا کیږي. اسلام کوچای چې په کابل ښار کې نابلده هم دی وایي نسخه یې په ټول ښار وګرځوله خو دوا یې پیدا نه کړه.
خپل دواخانه تجارتي جوړه کړې ده، لا ورور پکې ناستی، لا تربور پکې ناستی، لا یو انډیوال پکې ناستی، کاغه دوا نقصه چې دایره تنويشته کی بل ځای نه پیدا کیږي ما پخپلا څو پیرې دوا اخیسته ده شغون خار ملټوله بل ځای نه پیدا کیږي دا ما باندې پشل د پیټی رشمي خبره دا څوره دې مخکم یو مریض ته دوا واخسب یو کلم به چې پیدا شو بل کلم به نه پیدا کیده بل به چې پیدا شو بل به نه پیدا کیدل دسی نقصان کله چې څو پینې پیچاره وته نو دا چې لیکلې دي اره وته وسم دا چې لیکلې
کله خدا سي هم